سلامونه وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې د ازادي رادیو رواني یو ساعت خبرونه ته مو زه محمد وصل بسال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو تر څنګ اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان میرمنو په وړاندې بېوزلي تر ټولو لویه ستونزه بولي. په یو بل راپور کې بیا له دې خبرې کې چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون وایي حکومت باید د بېلابېلو پیښو د څېړنې پایلې له خلکو سره شریکې کړي. د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه د دې ساعت په دوهمه نیمایي کې خپرېږي، خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې پاموکړی د خبرونو سرلیکونو ته. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د افغان ښځو د بیوزلۍ د له منځه وړلو لپاره باید په ملي کچه اقدام وشي. په دایکنډي کې یو موتاد سړي خپله لس کلنه لور پلورلې ده، او په تبت کې د چین د واکمنۍ پر ضد د ناکام قیام د شپېتمې کلیزې په مناسبت یاد غونډې جوړې شوې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه بېوزلي ده. ښاغلي غنی نن په ارګ کې د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره په ملي کچه د اقداماتو ژمنه وکړه.
د افغان میرمنو اساسي ستونزه بېوزلي ده. تر هغه وخته چې د افغان میرمنو د فقر له منځه وړلو ته موږ اساسي توجه ونه کړو او دا مسله ملي ونه ګرځو، تر هغه وخته به افغان میرمنې محرومي وي.
ښاغلی غنی په خپله وینا کې د ښځو د پرمختګونو یادونه هم وکړه، او یې ویل چې ښځې اوس مهال له عدالت غوښتنې څخه د سیاسي ګډون پړاو ته رسیدلې دي. اجرایه رئیس عبدالله غونډې ته په وینا کې ویل چې اوس د افغان میرمنو ذهنیت بدل شوی دی، او ټولې د سولې، زده کړو او ټولنیز پرمختګ غوښتونکي دي. د سمنګان ولایتي چارواکي له طالبانو سره په نښته کې د پولیسو د دوو سرتیرو د مړینې او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال مشر ازادۍ راډیو ته وویل دا نښته نن سهار په درې صوف بالا ولسوالۍ کې وروسته له هغه پیل شوه چې طالبانو د ملي پولیسو پر پوسته ډله ییزه حمله وکړه. له سمنګان څخه د یو بل خبر له مخې طالبانو تېره شپه دوه تنه ملکي وګړي چې له مزار شریف څخه درې صوف ولسوالۍ ته روان وو په لاره کې له موټرو ښکته کړي، او تر اوسه د هغو د برخلیک په اړه معلومات نشته. په دایکنډي ولایت کې یو سړی خپله لس کلنه لور پلورلې ده. د دایکنډي د ښځو د چارو رئیس زکیه رضایی ازادۍ راډیو ته وویل دا ماشوم نجلۍ د میرامور ولسوالۍ په ګروي سیمه کې د 240,000 افغانیو په بدل کې په جبر واده شوې ده.
پدر دختر معتاد است. قضیه طرف ارگانهای عدلی و قضایی و کشفی ما تحت بررسی است. تمام مرتکبین قضیه بازداشت شدند. پدرش است و طرف مقابل شوهرش، کسی که البته ایر خریده بوده.
د دایکنډي سیمه ییز چارواکي وایي چې په کم عمر ودونه په دې ولایت کې د ښځو لویه ستونزه ده. دوی وایي تر اوسه یې د دې ډول ودونو شل قضیې په رسمي ډول ثبت کړي دي، خو د دوی په وینا د پیښو اصلي رقم تر دې څو ځلې زیات دی، ځکه ډیری دا ډول پیښې پټې پاتې کیږي. د افغانستان او ایرلند د تیمونو ترمنځ د کرکټ 15مه یو ورځنۍ لوبه د هند په دیرادون ښار کې روانه ده. لوبه افغانستان پیل کړه. افغان لوبغاړو په 500 اوورونو کې 214 منډې وکړې. کپتان اصغر افغان په 111 بلونو 2 اتیا، محمد نبی په 70 بلونو 30 او راشد خان په 28 بلونو 15 منډې وکړې چې تر نورو زیاتې وي. اوس مهال د ایرلند لوبډلې بیټنګ پیل کړی دی، او تر اوسه پورې کومه منډه نه ده اخیستې. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ایتوپیا د هوایي شرکت چارواکي او دولتي رسنۍ وایي چې د دې شرکت یو مسافر وړونکې الوتکه پلازمینې اديس ابابا ته نږدې راغورځېدلې او هیڅ څوک ترې ژوندي نه دي پاتې. د شرکت نن وویل یو بوئنګ 130 ډوله الوتکه چې د کینیا پلازمینې نایروبي ته پر لاره وه 149 سپرلۍ او 8 تنه عمله درلودل. ویل شوي چې د دې الوتکې په سپرلیو کې د 30 هیوادونو وګړي وو. د دې شرکت ویاند وویل چې دا الوتکه له الوتو لږ ځنډ وروسته د پلازمینې د جنوب ختیځ په شاوخوا 50 کیلومترۍ کې بیشوفتو ښار ته نږدې راغورځېدلې. د دې الوتکې د نسکورېدو علت تر اوسه نه دی معلوم. په تبت کې د چین د واکمنۍ پر ضد د ناکام قیام د شپېتمې کلیزې یادغونډه نن د هند په شمال کې د بودایانو په یوه زیارت کې جوړه شوه. د تبت د بودایانو د تبیدي مشر د لایلاما پلویانو په درمساله معبد کې د عبادت مراسم پر ځای کړل. د لایلاما په 1950 کال کې وروسته له دې چې په تبت کې د چین د حکومت له ځپونکو عملیاتو څخه وتښتید، په همدې ځای کې د تبت لومړنی تبیدي حکومت اعلان کړ. په دې مراسمو کې د لایلاما ګډون نه وکړی، خو په تبت کې د تبت د ادارې استازي او یو شمیر بهرني شخصیتونه حاضر وو. د دې ادارې صدر اعظم لوب سنگ سنگه په خپله وینا کې وویل تبت د تبتیانو دی او زیاته کړه چې د تبت شپېته کلن اشغال او د تبتیانو ځپلو ډیر وخت دوام وکړ. په همدې حال کې لږ تر لږه 3000 فعالانو نن په داسې حال کې په پلازمینه نوې ډیلی کې مظاهره وکړه چې د تبت او هند بیرغونه ورسره وو. او نړیوالو منځګړو د آذربایجان او ارمنستان له مشرانو غوښتي دي چې د خپلې سرمشریزې په درشل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې په وضعیت کې د بدلون په اړه له څرګندونو او اقداماتو ډډه وکړي. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان او اس سی ای چې څارونکي د ناګورنه قرباغ سیمې پر سر د کړکېچ د اورۍ لپاره منځګړتوب کوي، پرون په یو بیان کې وویل دا مهمه ده چې وضعیت په هغه بڼه وساتل شي چې پر بنسټ یې ګټورې خبرې پر مخ ولاړې شي. بیان زیاتوي چې د منسک ډلې هم د ارمنستان د صدراعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې وایي ډیر ژر به سره وګوري. د ناګورنه قرباغ پر سر د آذربایجان او ارمنستان لانجه د پخواني شوروي اتحاد له پرځېدو سره سم پیل شوې او تر اوسه روانه ده.
خبرنامه ول ازادي رادیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د راپور نو موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان میرمنو پر وړاندې بے وزلی تر ټولو لویا ستونزه بولی.
دوی د افغان میرمنو اساسي ستونزه بے وزلی ده. د افغان میرمنو اکثریت یې په بے وزلی کې ژوند کوي.
مدني ټولنې او د انتخاباتو ناظرین د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو روښانتیا او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په برخلیک ټینګار کوي.
تصمیمشان تصمیم مستقلانه باشه، خارج از ثوابدین ها و دلیل
های دولت. هغه د انتخاباتي کمیسیونونو پریکړه باید خپلواک او له هر ډول دولتي او سیاسي دید لري وي.
په یو بل راپور کې بیا وره چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي حکومت باید د بیلابیلو پیښو د سیړنو پایلې له خلکو سره شریک کړي.
سیلنی شوي بررسي شوي د هغه نه دي شریک شوي، البته دا یو نیمګړتیا ده.
په نړیوالو مسایلو کې بیا له دې خبرې کې چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د ارمنستان او آذربایجان د سرمشریزې د پیلېدو مخکې مهمه ده چې د ناګورنو قرباغ د سیمې پر سر کړکېچ کم شي. د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو 219 پروګرامونه د دې ساعت په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. دا شن د افغانستان او آیرلند ترمنځ د 15مې ورځنۍ لوبې جریان هم له تاسو سره شریکو. هیله ده ملچا مو کړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او د اف ام په 3.15 صفو کول شي په ټول افغانستان کې واوري. د هم د خبرونې د سرموزو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان میرمنو پر وړاندې بے وزلی تر ټولو ستره ستونزه بولی. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ په یو غونډه کې خبرې کولې ویل حکومت هڅه کوي چې د ښځو پر وړاندې د بے وزلی ستونزه پای ته ورسوي. په دې غونډه کې د ښځو چارو وزیر د یو شمیر لاسترولونو تر څنګ بیلابیلو ستونزو ته اشاره وکړه او ویل چې په محلي ادارو کې د ښځو د ګډون ټیټه کچه هغه ستونزه ده چې لا هم نه ده حل شوې. اکرام الله کرامو نور جزئیات.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر سو چې فقر او بے وزلی لمنځه یو نړل شي افغان خزیباله اساسي حق محرومی وي. خاغلی غنی د یک شنبه په ورځ د مارچ 8 د خزو د نړیوال ورځې په مناسبت په ارګ کې وی غونډه ته په خبرو کې بے وزلی د افغان خزو په وړاندې لوی ستونزه یاد کړه. ویل کچيري د بے وزلی لمنځه وړل ملي هدف و نه ګرځول شي د میرمنو بے وزلی لمنځه نزي.
مشکل بنیادی زن افغان
د وای د افغان مرمنو اساسي ستونزه بي وزلي ده. د افغان مرمنو اکثریت په بي وزلي کې ژوند کوي. تر هغه وخت چې د افغان مرمنو د فقر لمنځوړلو ته موږ اساسي توجه ونه کړو او دا مسله ملي ونه ګرځو، تر هغه وخت به افغان مرمنې محرومي وي. خو افغان ولسمشر د افغان خزو د پرمختګ یادونه هم وکړه. ویل چې نن ورځ د خزو په وړاندې فکری مخالفتونه لمنځه تللي او اوس دوی له عدالت غوښتنې سیاسي ګډون ته رسیدلی دي. ښاغلی غنی ویل چې په هیواد کې په لوړه کچه د خزو ګډون د پام وړ پرمختګ ښکاره کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې د ملي یووالي حکومت د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خزو په حقونو بحثونه کوي. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په دې ناسته کې برخه لرله او ویل چې ټولنه د خزو له نقش پرته دوام نه کوي. خغلی عبدالله ویل چې اوس د افغان مرمنو ذهنیت بدلون کړي او ټولې د سولې او زده کړو او ټولنیز پرمختګ غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری په ټولنیزو، سیاسي، سوداګرۍ او اقتصاد او د رهبرۍ په برخه کې د ښځو پرمختګونو ته اشاره وکړه. خو ویل چې په محلي ادارو کې د ښځو د ګډون ټیټه کچه هغه ستونزه چې لا هم نه ده حل شوې.
البته له بریا سره سره یو شمېر ستونزې هم لرو. په سیمه ایزو ادارو کې د رهبرۍ په کچه د ښځو کمرنګه ګډون، همدارنګه په ناامنو سیمو کې د معلمینو، پولیسو او ډاکټرانو په برخه کې د مسلکي ښځو کمښت بله ستونزه ده.
مرمن نظری د ملګرو ملتونو د راپور په اساس وویل چې د ښځو چارو وزارت او د دې وزارت د همکارو ادارو په هڅو د ښځو په وړاندې 40% تاوتریخوالی او 10% د ټیټ عمر ودونو کچه ټیټه شوې ده. د ښځو نړیواله ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې افغان مېرمنې لا هم د تاوتریخوالي څخه کړیږي او وایي چې باید په دغه ډول غونډو کې یوازې ژمنې ونه شي، بلکې د ښځو د ژوند د ښه کېدو په هدف عملي ګامونه هم واخیستل شي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. مدني ټولنې او د انتخاباتو ناظرین، د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو روښانتیا او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په برخلیک ټینګار کوي. د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع رئیس عزیز رفیعي وایي چې د انتخاباتو په محلویش کې هر ډول بدلون باید د انتخاباتو له قانون مقرره سرغړونه وي او کړکیچ به رامنځته کړي. په همدې حال کې د اتوا موسسې ځینې غړي په همدې غونډه کې وویل چې د انتخاباتو نیټه شاته چول به د انتخاباتي بهیر له شفافیت سره مرسته وکړي. د نور جزئیات رحمت صفان راکوي.
یو شمیر انتخاباتي ناظرینو او مدني فعالانو په وی ګډه غونډه کې د ولسی جرګې د 15 ولایتونو د انتخاباتو د پاتې رایو د برخلیک پر روښانتیا ټینګار کوي. خو د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د تاریخ په اړه هم ورته نظر لري. د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع رئیس عزیز رفیع د یکشنبې په ورځ په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې انتخابات نه باید د سولې د خبرو او لاسوهنو په ګروي کې وي، او که چیرې د انتخاباتو بهیر په تاریخ کې بدلون راسي نو د نورو ستونزو د زګیدو په معنا به وي.
تصمیمشان تصمیم مستقلانه باشه، خارج از ثوابدیدها و دزوندیدهای
دولتی. هغه وای د انتخاباتي کمیسیونونو پریکړه باید خپلواک او له هر ډول دولتي او سیاسي دید لري وي. موږ هیله لرو چې دقیق وخت باید خپل کمیسیون مطرح او انتخابات ترسره شي. د افغان سیاستوالو او موږ هر ډول لاسوهنه به په انتخاباتو د خلکو باور خراب او ولسواکي به لمنځه یوړل شي.
خو د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار موسسې غړی حبیب الله شنواری وای چې بدلونونو ته په کتو دا چې انتخابات یو ځل بیا ستونزو ته ولاړ نشي، اړینه ده چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو نیټه وځنډول سي. د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې د حکومت لاسوهنه هغه څه دي چې د غونډې ګډونوال یې اندېښمن کړي. بل خو د کمیسیونونو خپلواکي شکایتونو ته رسیدګي او د 15 پاتې ولایتونو د انتخاباتو د پایلو اعلان هغه سپارښتنې دي چې د انتخاباتي ناظرینو او مدني ټولنو استازو لخوا هم مطرح شوې دي. اومو غوښتل چې په دغه اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظر هم راواخلو، خو د دغه کمیسیون وینندویانو په دې اړه څه ونه ویل. اوس د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې دغه تغیرات د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په نیټې تاثیر نه لري او حکومت به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د انتخاباتو د ترسره کولو ټول امکانات برابروي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو په کمیسیونونو کې مداخله ردوي. هغه وایي هر هغه څوک چې د حکومت د مداخلې په اړه یو مورد هم ولري، نظرو، بنسټونو او حکومت سره دې شریک کړي. موږ نه خپله مداخله کوو او نه هم چاته اجازه ورکوو چې د کمیسیون په کارونو کې مداخله وکړي. د انتخاباتو نیټه مشخصه سوې ده. تخنیکي مسالې د انتخاباتو کمیسیون پورې اړه لري او انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي. د حقوقي چارو کارپوه ودیر ساپای وایي چې د جمهوریت ریاست انتخابات حقوقي توجیه نه لري او د ځان لپاره هم کومه بهانه نه ده پاتې.
وړاندې تر دې چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د خبرو په اړه رپورټ درته ولرو، د افغانستان او آیرلند د لوبې لنډ جزئیات شریکو چې آیرلند تر دې مهاله 19 منډې کړې دي په 3.3 اورونو کې، او کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. پورټ فلیډ او سټرلینګ تر دې مهاله پورې دواړه توپ وهنه کوي، او شاپور زدران خپل دویم اوور کې 13 منډې ورکړي. همداشان مجیب الرحمان بیا په دوه اورونو کې 4 منډې ورکړې دي. افغانستان اطلاعاتو ته لاسرسی کمیسیون وایي حکومت باید د بیلابیلو پیښو د څیړنو پایلې له خلکو سره شریکې کړي. د دغه کمیسیون کمیشنر او ویان حمدالله ارباب د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې تر دې دمه د بیلابیلو پیښو د څیړنو پایلې له خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې شوې. دوی حق لري چې اطلاعاتو ته د لاسرسی له کمیسیون سره خپل شکایتونه شریک کړي. بیا نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
په افغانستان کې له هرې خونړۍ پیښې وروسته د پلټنو د کمیسیون ټاکل اوس معمول ګرځېدلی. له پیښې وروسته افغان حکومت د څېړنو امر کوي، خو وروستۍ پایلې له خلکو سره نه شریکېږي. اوس د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون له حکومت غواړي چې د ټولو په ځانګړي ډول د وروستیو خونړیو پیښو حقایق له ولس سره شریک کړي. د دغه کمیسیون کمیشنر اویان حمدالله ارباب یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولس ته قانون حق ورکړی چې معلوماتو ته لاسرسی ولري.
اطلاعات ته لاسرسی قانون خو په دې تاکید کوي چې معلومات مخکې نه چې خلک تقاضا وکړي اطلاعات باید د خلکو سره شریک شي. دا چې څېړنې شوي بررسي شوي د هغه نه دي شریک شوي، البته دا یو نیمګړتیا ده. د قانون له مخې نه رسنۍ او ولس ته حق لري چې دوی د همغه کمیسیونونو د پایلو یا د نتایجو د اطلاعاتو غوښتنه وکړي د مربوطه ادارات نه، تر څو هغه سره شریک شي. او که چېرته بیا ورسره نه شریکېږي نو کولی شي چې اطلاعاتو لاسرسي کمیسیون ته شکایت وکړي تر څو موږ یې پوښتنه وکړو.
که څه هم په تېره یوه نیمه لسیزه کې په افغانستان کې بېلابېلې خونړۍ پیښې رامنځته شوې او افغان حکومت یې د پلټنې لپاره ځانګړي او باصلاحیته پلاوی وټاکل، خو لا هم د دغو مرګونو پیښو د پلټنې وروستي حقایق له ولس سره نه دي شریک شوي. د تیر کال په لومړیو کې په بلخ کې په 209 شاهین قول اردو حمله، په کابل کې د چرې زنبق خونړۍ پیښه، د سردار محمد داود خان پر روغتون او انټر کانټینټل هوټل حمله، په ګردیز کې د پکتیا پر امنیه قومندانې حمله، په میدان وردګو کې د ملي امنیت د ځواکونو په یو مرکز خونړۍ حمله، همداشان د کندوز او غزنی سقوط، د کندهار د امنیه قومندان جنرال رازق وژنه، او تازه د هلمند په خوراب کې په 215 اتل قول اردو حمله او نورې هغه پیښې یادې شوي چې حکومت یې د پلټنو لپاره پلاوی ټاکلي خو وروستۍ نتیجې له خلکو سره نه دي شریکې شوي. د افغانستان دفاع وزارت ویان قیس منګل که څه هم د پخوانیو پیښو د پایلو په اړه څه نه وایي، خو په هلمند کې په 215 اتل قول اردو د حملې په اړه یو وار بیا د څېړنو د پیل خبر ورکوي. خدا چې پایلې به کله اعلانېږي وخت به ځواب ووایي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په دې اړه څه نه وایي، خو پوښتنه دا ده چې حکومت ولې د پیښو د څېړنې نتیجې له ولس سره نه شریکوي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو غړي وګمه صافي وایي چې په دغه کمیسیونونو کې ډېری داسې کسان ټاکل کېږي چې په بېلابېلو ډلو پورې تړلي وي.
دا واضح خبره ده چې څېړنو کې اکثرا د پاسو د راتللو یو وجه هم دا وي چې د غایت دي، د غایت بې طرف اکثرا نه وي، د یوې ډلې نه د یوې ډلې طرفداري کوي. د آیتو یوه تګ یو ډېر لوی نقص هم دی چې هغې اکثریت چې لاړ شي یا په یوه خېټه ډوډۍ یا په یو تعداد یا په یو پکول یا په یو جوړ جامو چې تحفه ورته واخیستل شي ټول واقعیتونه دی کتمان کوي.
خو د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وایي نصرت رحیمی بیا ردوي چې ګوندې پایلې له خلکو سره نه دي شریکې شوي. ښاغلي رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دوی پورې اړوند د بیلابیلو پیښو پایلې وخت په وخت له خلکو سره شریکې شوي دي.
وګورئ، هره برخه کې چې تحقیقات شوي دي د هغو پایلې د افغانستان د خلکو سره د رسنیو له طریقه شریکې شوي دي. د کانټینټل موضوع وه، په غزنی کې د آیات پلاوی مسله وه، د کندوز مسله وه، د هرات مسله وه، په فراه کې آیات توظیف شوه. دا ټولې پیښې وې چې موږ د افغانستان د قدرمنو خلکو سره شریکې کړي.
په همدې حال کې د امنیتي چارو افغان کارپو باري آریز ازادي راډیو ته وویل چې د پیښو د نتایجو نه شریکول په حکومت د خلکو باور ته زیان رسوي. د له حکومت غواړي چې باید په ټاکل شوي موده کې د پیښو څېړنې له خلکو سره شریکې کړي او په دې سره په حکومت د خلکو باور ته زیان ونه رسوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونې د سهار لوونه د مخام تر 2 بجو پورې په همدې سپا واورئ. اوس هم یو بل رپورت لرو. افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو د فابریکو ټولنه وایي چې په هیواد کې دننه او بهر کې ځینې مافیایي کړۍ هڅه کوي چې په افغانستان کې دغه صنعت له منځه ولاړ شي. د دغې ټولنې رئیس پرویز خواجهزاده د یکشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې که څه هم ښکاره کوم نوم ونه اخیست، خو وویل چې په حکومت کې دننه هم ځینې کړۍ او کسان د دوی د فعالیتونو په وړاندې ستونزې جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانونو او صنایعو خونه وایي د حکومت مشرتابه باید په هر بیه چې کېږي دغه ملي پانګه وژغوري. دغه نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو د فابریکې ټولنه وایي که څه هم په دې برخه کې په هیواد کې دننه د پام وړ پانګونه کړې او فعالیتونه یې د سیمې په کچه بشپړ معیاري دي، خو په کور دننه او بهر ځینې کړۍ یې د کارونو په وړاندې خنډونه جوړوي. د دغې ټولنې رئیس پرویز خواجهزاده د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت کې دننه هم ځینې کړۍ او کسان د دوی د فعالیتونو په وړاندې ستونزې رامنځته کوي. هغه وایي د حکومت په داخل او بیرون کې داسې مافیایي کړۍ دي. دوی هڅه کوي چې په هیواد کې دغه ملي صنعت نابود کړي. قیمه خونه نیول سي، دغه د 450 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت ملي پانګه بلامنځه او لاړه سي. ښاغلي خواجهزاده که څه هم په کور دننه په ښکاره د چا نوم ونه اخیست، خو څرګنده یې کړه چې ګاونډي هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان او ایران یې د فعالیتونو مخه نیسي. د دغې ټولنې غړي نقیب الله نظري ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په ګمرکونو کې هم د دوی د کارونو په وړاندې ستونزې موجودې دي. د ملي وحدت حکومت پر تک چارواکو پانګوال وهڅول چې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي چې حکومت مکلف دی پانګې اچونې ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. دا مهال په افغانستان کې د اوسپنې د ویلې کولو 8 وړې او لویې فابریکې فعالیتونه لري چې ځینې یې د سیمې په کچه ساری نه لري او شاوخوا 2000 کارګران پکې په کارونو وبوختي. د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکې ټولنه وایي اوس هم له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته زړې اوسپنې قاچاقېږي او هم له یادو هیوادونو افغانستان ته واردونکي اوسپنې باندې تعرفه کمه ده چې د دوی په کارونو یې ناوړه اغیز کړی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د حکومت په ځانګړې توګه د مالیې وزارت نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې هڅو سره بیا هم چا زموږ اړیکې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د قانونو او صنایعو خونې مرستیال عبدالرحیم فیضان په همدې غونډه کې له حکومت او غوښتل چې له هرې ممکنې لارې چې وي دغه ملي پانګه باید له ناوړو پلانونو څخه وژغوري.
هر سرمایه ما که از بین میره این سرمایه ملی است به گفته دوست.
هغه وایي دا پانګه چې له منځه ځي دا د کس نه بلکې ملي پانګه ده، د دولت پانګه ده. دغه پانګوال یوازې مدیران دي چې مدیریت ورنه وکړي. دولت باید له دغه ملي پانګې ملاتړ وکړي او چاته اجازه ورنه کړي چې له منځه یوسي.
سرمایه ملی کشور از بین نره.
د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو د فابریکې ټولنه وایي که حکومت د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي، دوی چمتو دي چې د افغانستان د اوسپنې په قانونو کې 50% پانګونه وکړي.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو د ټول رپورټونه او نور معلومات زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه د عادل راز د کار پیل یو مثبت ګام ګڼي وایي. نوموړی له لوړې وړتیا څخه برخمنه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اغلی راز پرون خپل اعتماد پاڼه د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي ته سپارلې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان حقوقي او سیاسي کارپوهان نوموړي ته سپارښتنې هم لري. اجمل تورمن ته نور جزئیات راکوي.
عادل راز په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه خپله اعتماد پاڼه د مارچ په 9 د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په سبا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي ته وسپارله. عادل راز لومړنی افغان مېرمن ده چې په دغه دنده ګمارل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اغلی راز یو پیاوړی میرمنه غنی وای چې نوموړی د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې هم د خپل ماموریت پر مهال په خپل کارونو کې ښه ځلېدلې ده. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی.
اغلی راز یو پیاوړی افغان میرمنه ده. په خوا یې د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي مرستیالې په توګه دنده ترسره کړې. ښه او اغېزناک کارونه یې درلودل. په دې وروستیو کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي سفیرې په توګه د دغه وزارت لخوا وړاندیز شوه چې د ولسمشر لخوا دا وړاندیز ومنل شو او اوس ولاړه او خپل کارونه یې پیل کړي دي.
ښاغلی احمدی وایي دا یو مثبت ګام او د افغان میرمنو د پرمختګ زیری دی. عبدالله راز د بهرنیو چار وزارت د مرستیالۍ له دندې مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ویان مرستیاله وه. هغه لراس مخکې تر دې هم په مهمو پوستونو کار کړی دی. نوموړی د حقوقو او ډیپلوماسۍ په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو په تفتیس پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي. عادل راس په سیاسي چارو کې مخکښه افغان میرمن ګڼل کیږي. له عادل راس مخکې محمود سیقل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی و. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړي د وړتیا ستاینه وکړه او دا یو نیک اقدام یاد کړ. خو د دې ټولو ستاینو ترڅنګ یو شمېر افغان حقوقي او سیاسي کارپوهان نوموړي ته څو سپارښتنې هم لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد وزیر صافه:
دا سفیر د افغانستان په ملګرو ملتو کې باید دومره وجاهت او لیاقت د ځان نه وښيي چې څنګه د افغانستان نه تمامیت ارزی نه، استقلال سیاسي نه او حاکمیت نه دفاع کولی شي، خپل وطن ته سولې لپاره کار وکړي او امنیت افغانستان ته راشي او دا په ملګرو ملتو کې ښه نمایندګي وکړي د خپل وطن او د خلکو د فرهنګي، اقتصادي، اجتماعي، سیاسي لحاظه مکمل.
ښاغلی صافی وایي که چیرې نوموړی دا ټکي په پام کې ونه ساتي خاص تزولي به نه وي کړي. نوموړی په انتقاد سره وایي چې مخکې تر دې افغان نارینه په دې دنده کې ښه نه دي چلیدلي او تمه ده چې ښاغلی راس ښه ثابته شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع: د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د ارمنستان او آذربایجان د سرمشیزې د پیلېدو مخکې مهمه ده چې د ناګورنو قرباخ د سیمې پر سر کړکیچ کم شي. د دې سیمې پر سر له کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ دښمني روانه ده. نور تفصیلې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د اروپا د امنیت او همکاري سازمان او اس سي په یو اعلامیه کې چې پرون شنبه خبره کړې ویلي دي چې د مینس ګروپ د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف د وروستیو څرګندونو هرکلی کوي چې ویلي دي ډېر ژر به سره وګوري. او اس سي ویلي دا مهمه ده چې وضعیت په هغه بڼه چې پر اساس ګټورې خبرې اترې پر مخ یوړل شي وساتل شي. دغه حالت چې د جګړې په لومړۍ کرښو کې په دې وروستیو کې یو د بل لور ته تلفات نه دي اوښتي دوام ورکړل شي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان نړیوال څارونکي په سولیز ډول د ناګورنا قرباغ د سیمې پر سر د کړکیچ د هواري لپاره هلې ځلې کوي. د سازمان د ارمنستان او آذربایجان پر مشرانو غږ کړی چې له سرمشیزې مخکې له داسې څرګندونو او عملي اقداماتو ډډه وکړي چې په سیمه کې د وضعیت د بدلېدو سبب کیږي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف روانه میاشت یوازې څو ورځې وروسته له هغې چې د روسیې، امریکا او فرانسې منځګړو اعلان وکړ چې دواړه مشران به ډېر ژر سره وګوري په عام محضر کې پر یو بل تور پورې کړ. پاشینیان د تېرې چهارشنبې په ورځ پارلمان ته په وینا کې د باکو هغه وړاندیز چې قرباغ ته په لوړه کچه خود مختاري ورکوي رد کړ او ټینګار یې وکړ چې د ناګورنه قرباغ اوسیدونکي حق لري چې خپل سرنوشت په خپله وټاکي او باید دغه حق امتحان کړي. د هغه له دې څرګندونو دوه ورځې مخکې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف ایروان تورن کړی و چې د هر اړخیزو خبرو اترو د ترسره کولو لپاره جدي لیوالتیا نه لري او له ټولو لارو د قرباغ د لانجې د هواري هڅې شنډوي. د ناګورن قرباغ د سیمې پر سر لکلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ دښمني روانه ده. د ارمنستان ملاتړو وسلوالو دغه سیمه د جګړې په ترڅ کې چې له دېرش زرو زیات کسان پکې وژل شوي نیولې ده. که څه هم په 1994 کال یو اوربند اعلان شوی خو له هغې راهیسې په تیرو درې لسیزو کې په سیمه کې کله ناکله نښتې کیږي. ناګورن قرباغ د خپلواکۍ اعلان کړی خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. تر اوسه د دغې لانجې د هواري لپاره ډیپلوماتیکو هڅو هم د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ویلي چې د روسیې، فرانسې او امریکا منځګړي د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د دغې مهمې سرمشریزې لپاره چې د پاشینیان او الیف ترمنځ مخامخ لومړنۍ سرمشریزه ده کار کوي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ټینګار کړی چې د مینسک د ډلې تر مشرتابه لاندې د باکو او ایروان ترمنځ د مستقیم ډیالوګ دوام د سولې د پروسې یو اساسي عنصر دی.
او د پاکستان او ایرلند ترمنز لوبه د هندستان په دهرادون کې روانه ده. ایرلندی دوړه توپهون کې تر دې مهاله پورې خپل لري د خپل لوبډل لپاره پال سټرلینګ او پورټوفلیټ سټرلینګ دوه شمنډي کړی دي او پورټوفلیټ هم په لسو منډو باندې ولاړ دی. په ټوله کې دوی تونېدلی چې وه شریه یو ورونو کې څلور دېرش منډې د خپل لوبډل لپاره جوړې کړي. وګورو چې کوم افغان لوبغاړی تونېږي چې کومه وکټه ترلاسه کړي. وخت هم څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته چې احمد تکلی وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تر ټولو لوی ستونزه بې وزلي ده. ښاغلي غنی نن په ارګ کې د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غونډه کې د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره په ملي کچه د اقداماتو ژمنه وکړه. د سمنګان ولایتي چارواکي له طالبانو سره په نښته کې د پولیسو د دوو سرتیرو د مړینې او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په دایکنډي ولایت کې یو سړي خپل لس کلنه لور پلورلې ده. د دایکنډي د ښځو د چارو رئیس زکی رضایی ازادۍ راډیو ته وویل دا ماشومه د میرامور ولسوالۍ په ګروي سیمه کې د 240,000 افغانیو په بدل کې په جبر واده شوې. د افغانستان او ایرلند د ټیمونو ترمنځ د کرکټ پنځمه یو ورځنۍ لوبه د هند په دیرادون ښار کې روانه ده. افغانستان ایرلند ته 212 هدف ورکړی او ایرلند تر دې دمه په اوو اوورونو کې 3 منډې کړې دي. د ایتوپیا د هوایي شرکت چارواکي او دولتي رسنۍ وایي چې د دې شرکت یو مسافر وړونکی الوتکه پلازمینې اډیس ابابا ته نږدې راغورځېدلې او له 149 سپرلیو او 8 تنه عملې څخه یو هم ژوندی نه دی پاتې. په طبیعت کې د چین د واکمنۍ پر ضد د ناکام قیام د 18مې کلیزې یادونه نن د هند په شمال کې د بودایانو په یو زیارت کې جوړه شوه او نړیوالو منځګړو د اذربایجان او ارمنستان له مشرانو غوښتي دي چې د خپلې سرمشریزې په درشل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې په وضعیت کې د بدلون په اړه له څرګندونو او اقداماتو ډډه وکړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په بامیانو کې د کرلینګ ملي لوبډلې انتخاباتي سیالۍ ترسره شوې. د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو د برخې مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې اتو ټیمونو برخه اخیستې وه. نوموړي وویل پویا ټیم د دریو لوبو په ګټلو لومړی مقام، بهر ټیم د دوو لوبو په ګټلو سره دویم، او کهکشان ټیم بیا دریم مقام ګټلی. دغه لوبې دوه ورځې دوام وکړي چې هدف یې د بامیان منتخبي لوبډلې ټاکل و. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې د فلسطین له لوبډلې په دریو ګولونو ماته وخوړه. د آسیا د ساحلي فوټبال د اتلولې د ګټلو لپاره د سیالۍ په تایلند کې روانې دي. افغانستان او فلسطین په ای ګروپونو کې لوبه کوي. د افغانستان لوبډلې د دې لړۍ په لومړۍ سیالۍ کې د ماليزیا لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. د افغانستان لوبډله به د ګروپي مسابقو په وروستي دور کې د دوشنبه په ورځ د تایلند په وړاندې لوبه وکړي. او پاکستان د هندي لوبغاړو په نظام خولیو انتخاب کړی. د هندي لوبډلې کپتان ویرات کولی ویلی چې دا خولۍ د شهیدانو او د هغوی کورنیو ته د درنوي لپاره په سر کړي، خو پاکستان د کرکټ له نړیوالې شورا څخه غوښتي چې د هندي لوبغاړو د دې کار په ضد اقدام وکړي.
مننه کوم چې تر دې مهاله پورې زموږ سره وای. ورزشي خبرونه مو له ناجی صافی نو اوریدل. اوس هم د انصاف پلټ کې او د ورکوښو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه خبريږي چې تاسو ورېدو تر بولو او ماته تر بیا اجازه ترکړئ.
د انصاف پلټ کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دا اورین، خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلدونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام.
زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د قاری عنایت الله په نامه یو کس آزادي راډیو ته ټلیفون کړی چې غواړي د کابل ښار یا د کومې ولسوالۍ د فاتحې په سالون کې قاري واوسي. دی وایي دوه کاله دمخه کابل ښاروالۍ ته عریضه ورکړې خو مسؤلینو یې په اړه اقدام نه دی کړی. دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ د بشري قواوو له رئیس ښاغلي فیصل ظاهر سره هم شریکه کړې ده. مونږ د ټلیفون کوونکي قاری عنایت الله او ښاغلي فیصل ظاهر څرګندونې ثبت کړې. پام ورته راړو.
د انصاف پلټه کې
نوم د څه دی او د کوم ځای د ټلیفون کړې؟
ورورجان زما نوم عنایت الله ده، د کابل ولایت تغمن ولسوالۍ څخه تاسو سره په لیکه کې یم.
مشکل څه و؟
مشکل ورورجان خدای شاهد ده چې دوه کاله کېږي وار وار زه اریزه ورکوم، زما اریزه په ښاروالۍ ارګان کې شړېږي. زه غواړم چې د فاتح خانی په سالون کې زه ځان ته وظیفه واخلم. زه حافظ د قرآن کریم یم، د سترګو څخه مزوره یم. کوم کسان چې واسطې لري ډبلې پیسې تېروي د هغه دوی کار کېږي، خو زه میاشت په میاشت خدای شاهد ده چې زه د هر چا نه پور کوم. زه د موټر په کرایه حیرانه پاتې یم، زه خپل د لارې چارې په کرایه حیرانه پاتې یم. زه غواړم چې په دغه سالون کې وظیفه واخلم. په ټول کابل کې یو ویشت دوه ویشت سالونونه دي. دغه سالونونه کې هر یو کې درې څلور کسان معذف دي. په دغه درې څلور کسانو کې ډېر بسونه تش دي. زه غواړم چې دغه دوی کې وظیفه واخلم. ځینې ځینې کسان چې مانه بعد ریزي هغه دوی وظیفه یې اخیستی ده، هغه دوی کار شوی ده، ځینې واسطه کړی ده، ځینې پیسې تېر کړي دي. زه چې نه پیسې لرم نه واسطه لرم، بدون د دربار د خدای نه زما کار نه کېږي. دغه مدیر عارف د استقبال په شعبه کې دغه ماته پلمې لټوي، بانې لټوي، زما کار نه کېږي. کله شیرني غواړي دومره شیرني غواړي چې هغه دومره شیرني زما زور هم نه رسېږي. که زه دومره پیسې ولرم زه والې هلته لاړ شم نور وظیفه وکړم. زه غواړم چې تاسو په دواړه دغه لار نه چې زه حافظ د قرآن کریم یم، هم هېواد ته مې خدمت وکړم، هم د خپل د کورنۍ ستونزه په حل کې د حکومت لخوا ماته یو څو روپۍ معاش ورکړي.
قاري صاحب، دغه پروسه څنګه ده؟ دوی اعلان کړی و چې د قاریانو ته ضرورت دی، امتحان ته اخلي. دا پروسه څنګه وه؟
دغه پروسه ورورجانه هر یو خپل عریضه ورکوي. هلته بس شته، خو بس زوردار کسان ته دوی ساتلی ده، پیسېدار کسان ته دوی ساتلی ده. کوم چې پیسې لري، کوم چې وسطې لري، دغه غریب کسان چې مراجعه کوي عریضه یې د میز په سر کې شړېږي. په وار وار میاشت په میاشت خبره یې هلته ځي، خپل د عریضه نه پوښتنه کوي. دوی ته وایي چې نن راځه سبا راځه، نن راځه سبا راځه. پخپله چې په وار ور تلی یم، عریضه مې کړی ده، زما عریضه په وار ور د میز په سر کې شړېدلی ده. زه د خپل د هر یو عریضه نه زه ځان ته کاپي لرم. دا بس بسونه شته، خو بیچاره کسان ته دغه بسونه نه ورکول کېږي. په زه سند لرم، زه ثبوت لرم. مثلا زه تاسو ته مثال ورکولی شم چې هغه دوی ماته ویلی ده چې زمونږ نمونه وانخلئ، خو که د ضرورت په وخت کې راغی نور د ضرورت په وخت کې نمونه واخله. زه دومره لرې اشاره ورکوم چې مثلا د قاري حامد د تره لور، مثلا د قاري صاحب شفیق د هغه ورور، دغه کسان چې ما نو واغست دوی د مانه باد تللي دي. دوی کارونه شوي دي، شپږ میاشتې اووه میاشتې کېږي چې دوی خپل معاشونه اخلي، خپل وظیفه اجرا کوي. لیکن بدبختانه دوه کاله کېږي چې زه سر په سر ځم، وار په وار ځم، زما کار نه کېږي. زما غټ څوک نه اوري، نه مې څوک امتحان اخلي، نه څوک راته زما وظیفه راکوي.
دغه نور چې مقرر شوي د دوی نه امتحان اخیستی؟
او بالکل امتحان اخلي. امتحان نه زه تاسو په دوه کوم مشکل نه لرم. الله په مرسته د دوستانو په دوه زه حافظ د قرآن یم. خو بدبختي دلته دغه ده چې یا پیسې ولري یا یو واسطهدار کس ته هلته معرفي کړي چې د استقمام شعبه یې تا کارونه مخکې ویسي. که چیرې قاطع امر ونه باسي، که چیرې یو واسطه ونه لري، که چیرې پول ونه لري، دغه مدیر عرف چې د استقمام په شعبه کې ده تا ته هر میاشت چې مراجعه وکړي تا ته یو پلمه جوړوي، تا ته یو خبر جوړوي. یا دومره ته ورته وایي چې د نورو کسانو کار ولې کېږي، د ما کار ولې نه کېږي. ما ته وایي چې د تا نورو کسانو په منځ کې حتما یو فرق شته، یو خبره خو شته، نور پخپله دې پوه شه. نور د دې خبر نه معلومېږي چې د کاسه لاندې بل کاسه موجوده ده.
قاري صاحب، ته غواړي چې د کابل په کومه فاتح خانه کې قاري شي او که د پغمان په ولسوالۍ کې؟
ما ته فرق نه کوي. مقصد هر یو سالون کې چې دوی د ما وظیفه راکوي، د امتحان د لارې زه حاضر یم چې د ما امتحان واخلي. د کابل په هر بخش کې چې اوسېږي، دغه فاتح خانی سالونونه چې دا د موضوع کسانو لپاره ده، زه هر یو سالون کې چې د ما مقرري دوی ورکړي، د امتحان د لارې زه حاضر یم. خو بدبختانه چې دوی ماته پلمې جوړوي، خبرې کوي، کله په یو پلمه کله په بل پلمه. چې هر میاشت چې زه ځم، خدای شاهد ده چې زه د خپل د لارې کرا د مسلمانو د وندو د هر یو نه عذر کوم چې ماته پور راکړي. زه تاسو ته به ورکړم یو ورځ، خدای مهربان ده چې زه دغه تاسو د پور نه ووځم. خو بدبختانه چې هلته زه ماته دوی داسې یو خبره کوي، بېخي د ناامیدۍ خبره ماته کوي، سړی ناامیده کېږي بېخي.
څومره وخت کېږي چې مراجعه کوي او دا کار دې نه کېږي؟
دا کار خدای ته معلوم ده چې دوه کاله کېږي. زه مراجعه کوم هر یو ورجن چې کړی د شاروالۍ د مېست سر کې شړېدلې د خصوصا د استخدام په شوبه کې او زه د خپل د هر اریزان ثبوت سند لرم یو یو کاپی ځان سره مې ساتلی ده.
قاری صاحب بیا به شاروال ته تللی وی کنه؟
شاروال ته مونږ بشارګان څوک پرېږدي؟ شاروال ته څه زه ډېر خبرې دي، ډېر کسان ته به مراجعه کوي، ډېر وکیلان ته به مراجعه کوي. زه چې د شاروال دروازې ته شاته لاړم عسکر ما ته وویلې ویلې یا د پارلمان د وکیل له خوا راشه یا د یو رئیس له خوا راشه. داسې ځان ته تانه پرېږدي. شاروال خپله یې وایي وایي زه د وزیر ناکام نه یم، خپل عسکر یې ما ته دغه خبره وکړه. څه د شاروال دروازې شاته چې زه د غریبانو خبره بېخي څوک نه اوري تر څو چې یو وسطدار کس په سر نه وي.
دغه قاریان چې مقرریږي په فاتح خانو کې، دوی کې د حج او اوقاف وزارت څومره رول لري؟
د حج او اوقاف وزارت چې دا دغه برخه بېخي بیل ده، هغه په متاجرو کې کار لري. دې کې خاص خاص خپل شاروال صاحب او د شاروال صاحب معاون او د شاروال صاحب نور کارګران دې کې کار لري. د حج او اوقاف چې دا دغه متاجرو پورې اړه ده.
تاسو ته به ورسو مسؤول مقاماتو ته به ورسو.
مننه کوم تاسو په لوی الله سپارم. تاسو نور کامیابیانو په هیله يم. خدای مو سپارم غرور جانه.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ د بشري قواو له رئیس ښاغلي فیصل ظاهر سره شریک کړه. جناب ظاهر، د قاری عنایت الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کابو دوه کاله دمخه یې کابل ښاروالۍ ته عریضه کړې چې د کابل ښار په ناحیو او یا په کومه ولسوالۍ کې د قاری په حیث مقرر شي. دی وایي دغه دوه کاله کېږي چې د کابل ښاروالۍ په دفترونو کې سرګردانه ګرځي خو ستونزه نه حلېږي. په دې سکه ستاسې نظر غواړو.
دا موږ هم وطن دی، کېدای شي یو ښاروالۍ ته راشي او مراجعه دې وکړي، ډایرکټ ما ته راشي. زه انشاءالله ورسره د چوکات په قانون کې سره همکاري کوم. کېدای شي دا چې پخوا دغه څلور کاله مخکې یا دوه کاله مخکې چې ته راغلی و موضوع به سره کم ته یي، زه دې هغه جزئیات به سره نشته، زه په جریان کې دی یم. او بل کېدای شي دوی چې په دې وختو کې کچېر راغلي مونږه همدغه کمبود بس به نه لرو په ښاروالۍ کې، دې لپاره کېدای شي دې دغه درخواست پاتې شوی وي. ولې ما نظر دا ده چې دا دې یو ارزاشي ښاروالۍ ته او د نږدې نه ما سره وګوري. زه انشاءالله د قانون په چوکات کې ورسره همکاري کوم.
ډېر زیات تشکر صاحب،
مننه. خیر اوسې.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د قاری عنایت الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې دوه کاله د مخه کابل ښاروالۍ ته یو ریزه ورکړې و چې د کابل ښار یا د کومې ولسوالۍ په فاتح خانه کې قاری وګمارل شي. خو دا دوه کاله کېږي چې سرګردانه دی او ستونزه نه حلېږي. او د کابل ښاروالۍ د بشري قواو رئیس ښاغلي فیصل ظاهر وویل چې دې ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته د حل لاره وموندل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني وي، لا ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو د خبرونی ادرنو مینوالو، السلام علیکم. د دې اونۍ په ترڅ کې موږ ته داسې کوم پیغام نه دی راغلی چې په هغه کې زموږ یو ورک دوست پیدا شوی او هغه له خپل کورنۍ سره یو ځای شوی، او له بده مرغه نورو دوستانو هم داسې کوم پیغام نه دی راستولی چې په خپل سیمه کې د داسې یو چا په اړه معلومات راکړي چې هدا خلک د ورک کس کورنۍ ورسره تماس ونیسي. خو په هر صورت نور پیغامونه لرو چې تاسې په هغو کې په خپل ورک پسې ګرځي، ورزو مستقیم هم دغه پیغامونه په کاټه سره اورو.
زما ورور د روزي محمد په نامه دا پولیس کاله یا دوکس کاله کېږي تقریبا ورځ دی کې څوک په دغه شهر څوک معلومات 0 8 4 8 2 8 5 5 9 9.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمانی ام د تیم د صوبه بلوچستان کوټه ضلع پښین خانزي اوسیدونکی یم. دا ما زه د کراچی سګای زم زموږ یو عزیز د جمعه خان اکا زوی چې د غنی په نامه دی د اواتو کالو سدی د خپل کور نه درک دی. که هر مسلمان رور د غنی په اکله معلومات لري چې د جمعه خان اکا زوی دی که بار ولایت کې یو هر چا ته معلومات یا دی په خپل زما اواز اوري ما ته دې په دا لمبر ټلیفون راوکي نو ډېره مهرباني او ډېره شکریه. به یې لمبر دی زما هغه 0384 وسلام.
بلی السلام علیکم. زه احمد شاه د یلمند د ګریسی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې زما یو د ماما زوی دی شرالي نومیږي د محمد زوی دی د هغه ولي ورور دی. د شپږ میاشتې زیاتې کم کېږي چې دوی د کوره ته وتلی دي هېڅ درک یې نه سلیم ټلیفون کړی دی. نو هر یو ته که د ده په هکله یو معلومات وي مفت یې زما سره دې په دغه شماره ټلیفون وکړي
0 زما د ټلیفون نمبر دی 0000 مننه.
السلام علیکم. جوړ په خیر خیر مخده زل ریاض منګل مینه ناکی ما د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ د راجوړو کلی اوسیدونکی یم. یو دوه کاله مخکې زما یو د تره زوی ده چې نقیب الله په نوم دی ده نظرکه شوی ده. که هر چاته یې معلومات وي نو په دغه شماره دې ما ته زنګ وخي 0 9 8 9 5 0. شماره یو ځل بیا وایي ما 0 9 8 9 5 0. که هر چاته معلومات وي د مهربانۍ هغه دې ما ته زنګ وخي.
السلام علیکم. زه عالمګل د هلمند ولایت ناحیه د ولسوالۍ د شیرشراک د سیمې خبره کوم. زما پلار چې د محمد ګل اکا په نامه دی سنګرې سړی دی دا صاحبو تکلیف لري. یو نیم کال کېږي چې د کوره څخه وتلی دی. د اویا کلو تر شاوخوا به نی عمر دی. د هر مسلمان ورور سره چې اویا لیدلی یا د مرګ یا د ژوند درک یې وتی هم وهي هم موږ ته د دغه لمبر باندې زنګ ووهي 0 1 0 3 0 1 5 0 1 0 1 0 1 5.
السلام السلام علیکم. زه محمد عثمان د وردګ ولایت د امنچک ولسوالۍ څخه ستاسو د ازادۍ راډیو ته د پیغام سوتوم. زما یو د کاکا زی دی د حسن الله په نامه دی د رضاګل زوی دی. د تیر وړي د اختر نه 10 ورځې مخکې د غزنی په ښار کې د کار د پاره تللی وه او مزدوري یې کوله. د غزنی د جنګ نه وروسته د ده د ټلیفون اړیکې زموږ سره قطه شولې. د هغو نه څو وارې موږ پسې لاړلو د غزنی په ښار کې پوښتنه وکړه. بس د هغو نه موږ ته د ده معلومات نه د مړي او نه د ژوندي درک شته دی. زه د ازادۍ رادیو د کار کوونکي د نه غواړم چې زما پیغام خپور کړو. که چیرې وي چې چا ته د ده معلومات وي نو مسلمانۍ د مخې د موږ ته په دغه اړیکې تماس ونیسي 0 1 5 0 9 6 9 5. بله شمېره د ټلیفون د 0 1 0 8 2 6 8 0 6 5.
السلام علیکم. زه عبدالصمد خاکسار د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. د وروره زموږ یو سیار پیغام پرېښو یو څو عمر مخکې چې روزګۍ نومېږي د ناوی ولسوالۍ د سیمې دی خسرا آباد. دا یو غاښې شین دی په صورت داسې میانکته سړی دی ډېر د کرزي په 4 کاله چې کېدله تېر شول د کرزي صاحب د بچي په دغه وخت کې ورک شوی. نو وتا دې 10 کاله کېږي چې ورک دی. وروره هر چا که لیدلی یې یا هغه معلوماتي ورته هغه پیغام چې پرېښو هغه سړی زموږ اواز اوري موږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 1 0 9 3 0 10
سلور پنزوس لس یو ځل یې بیا انتخاب وشمېره پرواز 1940 لس سلور پنزوس لس ډېره درنه شیرني لري هر چا معلومات راکړي.
السلام علیکم. بعد سلام زما یو د اکا زوی دی چې د ولیدار پر نامه دی د اتن ورځې کېږي چې بیا درکه سوی دی. نو هر څوک د ولیدار په اړه باندې یو څه معلومات لري ما سره دې پر دې ټلیفون شمېره باندې ټلیفون وکړي 0-3-0-2-3-8-5-2-4-4.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما حسیز عبدالرزاق یوزی چې نصرت الله نصرت کې نیمیږي یعنی نیمه نصرت الله دی په نصرت باندې مشهور دی. تقریبا 15 کېږي ورکړی دی د کندهار د ولایت د زرید ولسوالۍ د ناجد کلي. عمر یې تقریبا 15 کاله دی. تناجر دی دی او د دیني علم زده کوونکی دی یعنی طالب العلم دی او د چالاک او بیداره هلک دی. هر مسلمان ورو کې په حق له معلومات کړي پرداغ نمبر دی سماسی نیسی شرینی ورکول کیږي 0-0-1-3-2-5. مرا بیا تکرار وکړه 0-0-1-3-2-5.
السلام علیکم. زه د پکتیکا د پرو خبره کوم. بدر سلام په نامه سره زما یو د اکا زوی د یوسف د اعصابو مشکل لري. ان باران ایوبی نمیر د دې میاشتې کې د خوره زه خبره ته تاسو ان جلال زای د کله هر چا ته درک دی د خوره دغه اوري په دا نمبر دې ما سره اړیکه ونیسي 0-0-1-3-5-5-5. والسلام.
سهل سنان د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره د ټلیفون پر لیکم. زما یو د کار زیروتری د احمد الله په نامه دی د کندهار ولایت د رنده ولسوالۍ د خجمت د کلی اوسیدونکی دی. که دی زما غږ اوري ته د په اړه کوم دوست معلومات لري لطفا د انساني مهربانۍ له مخې دی زما سره د ټلیفون پر همدې شمېرې باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شماره ده 0-15-1-2-2-0.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
ولی. السلام علیکم. زه روزی محمد شاکر یم د هلمند ولایت نوزر ولسوالۍ د رباط کلی اوسیدونکی یم. فلحال د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د فساو د سیمې څخه ستاسو سره خبره کوم. زما دوه عزیزان دي، یو مې ورور دی، مې اخ دی. ورور مې د ګل احمد په نامه دی، د هغه محمد مرحوم لسی دی، د محمد غوث اکا زوی دی. دا دوه درې کاله کېږي چې د کوره نه درکه سوی دی. همدارنګه یو مې اخ دی چې ورسره یو ځای نه درکه سوی دی. سردار نومېږي، د سروار اکا زوی دی، د وړونو نومان دی ګلولي افغان ولی. دوی هم دا درې کاله کېږي چې د کوره نه درکه سوی دی. چې هر څوک په اړه معلومات لري د مهربانۍ د مخې ټلیفون له دې شمېرې سره اړیکه ونیسي 0-0-2-2-0-5.
زه په تاسو سره راته ژوند ولسوالۍ د لاله آباد منطقه څخه سره په تماس کې يم. یو رښتوی کس لرو په نام د امیرجان د 53 کال دی. تقریبا 2013 چې د کور وڅلې نه درک دي چې چرته نه لري. هر څه په پیدا کې په دغه نمبر دی زنګ وي 0-0-8-0-8-2-2. بل نمبر دی 0-0-8-0-8-2-4.
سلام علیکم. زه عبد الرحمن یم د میدان وردګ ولایت نه د نور نور سوالی نه تاسو ته راډی کني ولې دا د ما ورور د عبد نیمه کې د یو کال نه د رکته وای دا د مریض د داخل الرحمن نه دا ما دا نه شو مراد دا کته نه ورور شو معلومات ما ته راکې د ډیر ما کوم چې نه وای کنه په پروا یا شپږ دوه دوه شپږ شپږ ته نیمه. سلام.
الو السلام علیکم. ته د غزنی ولایت چې می تماس سره نیول ده. زما یو ماما ورک ده په نوم د سخیدات غزنی ولایت چې کوره وتلی ده. اسکندر زوی ده. دا پنځه لس کال کېږي چې تللی ده، نو هر چا ته معلومات وي او لا اسلامي خښ لا خپلو هیوادوالو ته خپلو انډیوالانو ته معلومات وي، دغه شمېره دې زنګ را ته ووایي. لطفاً مور پلار مرد او مور ژوندی ده، هغه ډېر پسې جګر خون ده، خو مو لطفاً ته دغه شمېره دې زنګ ووایي. صفر وو وو څلور 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 شپږ څلور وو صفر، لطفاً په دې شمېره دې ما ته زنګ ووایي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زمنګ اورور احمد جان ولدی اجر جان د وزیر وشدین کې سپیلن په چنتله کې سکونت کې او هر چا ته معلومات او یې پیژني، نو په دغه شماره کې مونږ ته زنګ وي. 70 80 78 90.
ازادي راډیو ته زما سلامونه. ازادي راډیو ته زما پیغام دی، زما یو زوی د ډاکټر حمید الله په نامه دی، د لشکرګاه د ولایت. زه خبره کوم چې د مدرسې څخه درکه شوی دی، دا اووه میاشتې کېږي که هر ورته معلومات یې په دغه شمېره زما سره اړیکه ونیسي. 0 1 4 8 1 9 2 7 2 1. سلامونه.
دا زاده راځو سلامونه ویم او فرض سلام. زما محمد عمر چې جلال آباد کې اوسېږم په کم شنوار ما. زما یو زوی ورته ده د 9 میاشتې کېږي چې د کوره وتلی دی او په هېڅ پته یې نه پوهېږم. 6 کلن دی او هر چا ته چې پته یې او د ازادۍ د راډیو د لارې دی ما ته تلیفون وکړي، ډېر خوشحاله به شم او ډېر خپه یې غون کور خپه دی ودرېده. او دغه زما د تلیفون نمبر دی 0 8 8 8 2 1 0 9. والسلام.
السلام علیکم. د ازادي راځو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایي. د مونږ یو ورک شوی وراره ده چې د مرحوم سید آغا زوی ده، د لاغا نومېږي. تقریبا دا 6 کاله 5.5 کاله کېږي چې دا یو ورک ده، هېڅ الو اوال دې نه لرو. د تاسو ته مونږ زنګ وهو چې مونږ ساده اواز نه پکې نشر کېږي. تقریبا 5 کاله مخکې مونږ ته 5 کاله مخکې ایراد نه یو زنګ وو چې زه په اردو کیمیا بندي وم. له هغه وخت نه تماس مونږ سره قطعه ده وروره. که مونږ د ازادي راډیو د تاسو خواهشمند خیر وېږي زمونږ د اواز نشر کیا. مونږ د ولایت کابل نه زنګ درته ولای دا کمپنی سایه نه. مونږ د ولایت کابل د سوالین پاغمان قاضی مرګیران سکونات پیلی په کمپنی کې ده. دغه کمپنی تبرک سوې ده نو که چاته معلوم دي مرحوم سید آغا زوی ده او دینه خاص باندې دای مشهور ده زیک کرتریم خان میګم خان آغا خان آغا میګم نشتا مالی تلیفون 0 9 9 9 5 5 1 1.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مې راستولې و او هیله لرم چې ژر تر ژره وکولای سي د خپل ورکو عزیزانو سره یو ځای سي او دا ناخوالې پای ته ورسیږي. مخکې تر دې چې د خپل پیغامونه کوم یو ځل بیا یادونه کوم، ځینې زموږ دوستان دي چې پیغامونه راستي خو په هغه کې دوی د خپل ټلیفون شمیره نه وایي. زه دا یادونه تکراروم چې که تاسو غواړئ چې تاسو پیغام په سمه توګه خپور سي او مرسته اوسې ستاسو د ورک عزیز په موندلو کې، نو لطفا د خپل ټلیفون شمیره، خپل ځای او د کوم کس چې ورک سوی دی د هغه نشانه وایست، نوم یې وایست، نو تر څو زموږ نور هیوادوال وکولای سي که چیرې دغه په اړه معلومات ولري ستاسو سره تماس ونیسي او ستاسو د ورک سوي عزیز په پیدا کولو کې در سره مرسته وکړي. نو تر بلې خپرونې پورې چې بیا هم ستاسو نور پیغامونه خپرو ستاسو اجازه غواړم. تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 و 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 و 4 3 6 1. همداراست تاسی کولی شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211211415
ازادي رادیو لم میلیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio